بیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو دې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. نن شنبه دې زمریه اسد میاشتې شلمه د 2023 میلادي کال د اگست لسمه ده. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه وبلل. ښاغلي مجاهد تېره شپه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې د دوی حکومت چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد د امنیت پر ضد وکاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف امنیت شورا ته ویلي وو چې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګه هڅه کوي چې ځان ته نور جګړه ماران جلب کړي. ښاغلي مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ خپل سرې کورنۍ او بهرنۍ ډلې د فعالیت مجال نه لري. په تېرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د داعش د خراسان څانګې په دې هیواد کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. نن شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د خلاص افغانستان بنسټ پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له ګوزن ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې ونډه واخلي. په بیان کې نه دي ویل شوي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې عملي شي او څومره ماشومانو ته به واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پایله د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزن یا فلج یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. د اضافي مالیو پر خلاف د سوداګرو له خوا د څو اونیو احتجاجونه د پاکستان او چین ترمنځ د سرحد تړل کېدو سبب شوي دي. له دې سره پر دې سرحد تګ راتګ او سوداګري ځنډول شوی او هغه د دې سبب شوی چې محلي یا نړیوال ګرځندویان په دې سیمه کې چې ارتفاع 4600 مترو ته رسیږي بند پاتې شي. په دغو ګرځندویانو کې بریتانویان، هسپانویان او فرانسویان شامل دي. سوداګرو د پاکستان د حکومت د هغې پرېکړې خلاف احتجاج پیل کړی چې د چین پر وارداتي مالونو اضافي مالیه لګولې دي. د پاکستان په شمال کې د ګلګت بلدستان سیمې سوداګرو خپل احتجاجونه تیره میاشت پیل کړل او پر سرحد د تجارتي لاریو او د مسافرو د موټرو د تګ راتګ مخه ونیوله. یوه محلي چارواکي عمران خان ویلي چې عمران علی ویلی له دې سره په سلګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې بار دي په دواړو لارو کې بند پاتې دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي هیواد موافقه کړې چې بله اونۍ د نړیوالو منځګړو په غوښتنه په غزه کې د سولې خبرې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په سیمه کې د غزې د روانې جګړې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټکې شوې دي. تر دې مخکې ایران ادعا کړې وه چې اسرائیل غواړي په منځني ختیځ کې جګړه پراخه کړي. دا ډول تورونه د حماس ډلې چارواکو هم لګولې دي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل کېږي په غزه کې د سولې د ټینګښت په هدف به خبرې د اګست میاشتې په 15 د قطر په پلازمینه دوحه یا د مصر په پلازمینه قاهره کې بیا پیل شي. د امریکا متحده ایالتونو، قطر او مصر په ګډه اعلامیه کې ویلي بېلابېلو لورو ته بلنه ورکړل شوې څو په دغو خبرو کې چې هدف یې د اختلاف وړ موضوعاتو هواری او له خنډ پرته د یوې موافقې عملي کول دي برخه واخلي. متحده ایالاتونو پرون جمعه له اوکراین سره د 125 میلیون ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړه. واشنگتن له کیف سره د دغو نویو مرستو اعلان داسې مهال کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په خاوره کې دننه د ناڅاپي یرغل عملیات مخته وړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي خبر اعلان ته وویل دغه مرسته له اوکراین سره چې د روسیې د تیري په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي زموږ د نه ماتېدونکې ژمنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې له اوکراین سره دا مرستې به زموږ له زیرمتونونو څخه کیږي او پکې د هوایي مدافع شنډیدونکي وسایل د راکټ سیسټمونو لپاره مهمات، توپخانې، څو رادارونه او د ټانک ضد وسلې شاملې دي. هغه وویل چې دغه تجهیزات به اوکراین ته ورکول کیږي تر څو هغوی وکولی کولای شي چې خپل سرتیر خپل خلک او خارونه د روسي لبریدونو څخه خوندې کړي او د لومړی کرکې په اوږدو کې خپل ظرفیتونه پیاوړي کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وای شاوخوا 2000 پولیس به د یک شنبه په ورځ په ال دو فرانس ایالت کې د اولمپیک لوب د پای د مراسمو لپاره وګمارل شي. په ټوله کې به د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوب د پای په مراسمو کې 10000 پولیس د امنیت د ټینګښت په نیت پر دندو وي. شاوخوا 10000 پولیس به د شنبه او یک شنبه په ورځو د پاریس په شاوخوا کې د نارینه او ښځینه د ځغاستې د مراسمو په مهال مذهفي د اولمپیک د سږ کال مسابقې د جولای میاشتې په شپږویشتمه پیل شوي چې د اګست په 11مه به پای ته ورسیږي. افغان ورزشکارانو هم د پاریس په اولمپیک کې ګډون کړی و خو له مډال پرته بیرته خپل کورونو ته ستانه شول. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپ پیل شو.
90% موټروان تورخم کې ولیار دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. که دا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه ختمیدونکي هړتال به کوو.
د چمن پرلتوال وای پاکستان حکومت په خپل ژمن عمل نه دی کړی او د پرلت بیا پیلولو خبرداری ورکوي.
مجر د جره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی دوه درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول.
د ایرانی پولیسو لخوا د یو تنکی زلمی د شکنجه ویډیو پراخ برګونو نه پاره ولیدی. ایرانی چارواکي وای په دې هیواد کې کډوالو سره دښمنی د پردیو کړیو پروژه ده. آیا دا موضوع به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي؟
دغه عکس العمل ډیر زیات شي نو کیدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي.
او په یوه راپور کې به واورئ چې د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې هوا ډېره توده شوې او هغه ځوانان او ماشومان چې غواړي په سیندونو کې ولمبي اکثره نه ډوبېږي ځکه چې اکثرو لامبو نه وي زده. په همدې سره راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرۍ اتحادیو احتجاجي کمپایل شو. د دې احتجاج مسؤلان وایي په کار ده په تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهال اسنادو د اخیستلو مهلت وغځول شي. دوی د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د دوی ستونزې حل کړي. پاکستان د جولای په 1 د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و چې تر هغه وروسته بارونکو موټرو ته په تورخم دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د ګمرکي صفایي د ټولو استازو مشر وي. دوی تر یک شنبه پورې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته مهلت ټاکلی چې د دوی ستونزې حل کړي. ایمل شینواری وایي که تر یک شنبه غوښتنې ونه منل سي دوی به د ټولو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ مخه ونیسي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ ترلاسه کول زیات وخت نیسي ځکه نو ډیرو لاري چلوونکو نه دي ترلاسه کړي.
کوم چې دا ټیمپری اډمیشن ډاکومنت ټیر په نامه نه حکومت پالیسی پاکستان او افغانستان بایلیټریټ کې جو سره اګریمنت شوی دی په هغه اګریمنت کې زموږ ته دا ویناګانې شوې چې موږ به انشاءالله د یو موټروان ته په 2 ورځو کې له 5 ورځو کې به دا ټیټ کاغذ جوړو چې په هغه کې به ډرایوري کلینډر به مالک به خو بد مرغه دا درې څلور میاشتې وشوې چې د خلکو کاغذونه جمع کړي او هغه کاغذونه نو لا جوړ شوی نه دی او دلته ډایرکټ د پالیسی وکړه چې کوم ګاډي سرټیډ نوی نو هغه د امپورټ او ایکسپورټ نشي وړای. نو تقریبا 5 ورځې دا 90% موټروان تورخم کې ولیار دي او زموږ نن احتجاجي کیمپ لګول. که دا مسله د دواړو حکومتونو حل نه کا نو نه ختمیدونکي هړتال به کوو.
د پاکستان چارواکي وایي هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اګست له لومړۍ نیټې د تګ راتګ لنډمهاله سند یا تار ولري. په تورخم کې د پاکستان د ګمرکونو یوه چارواکي عدنان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي افغان او پاکستانی چلوونکو ته د تګ راتګ لنډمهاله سند یا تار ضروري دی چې له هغه پرته پر دروازو تګ راتګ نسي کولی. د پاکستان د صنعت او سوداګری وزارت د مارچ میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د نورو مسایلو ترڅنګ لویزې او پاسپورت پرته پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله صنعت د لرلو موضوع نهایي کړه. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تګ راتګ د لنډمهاله صنعت یا ټاډ اخیستل زیات وخت نیسي او لنجمن کار دی.
دا ډیر وخت نیسی، دوه اونۍ درې اونۍ شاوخوا کې هم یو ډریور نشي کولی، یو کلینر نشي کولی، یا د یو لارې مالک یا ترانسپورټر نشي کولی چې دغه سند ترلاسه کړي. د لاریو تعداد زیات دی، امکانات فرصت او سهولتونه کم ده، نو د اول اګست پورې دغه ټول لارې چې افغانستان کې دي یا پاکستان کې دوی دغه سند نه ده ترلاسه کړی. اوس اساسي مشکل دا ده چې د اګست لومړۍ نیټې نه راهیسې په تورخم بندر کې دا قیودات زیات شوی دی، پرلت یا کمپ لګول شوی دی.
د تګ راتګ لنډمهاله سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لخوا د سلو ډالرو په بدل کې برابرېږي. د دغه لنډمهاله سند پر اساس افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه سند د لرلو شرط د امن د ټینګښت لپاره عملي کیږي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول سي. پر تورخم دروازه باروړونکي موټر داسې وخت بند پاتې دي چې د افغانستان د کرنیزو تولیداتو وخت دی، او له دې درکه سوداګر، باغ لرونکي، کاروانګر او ترانسپورتي شرکتونه زیات زیانمن سوي دي.
و امرودل چې د تورخم دروازې په هغه غاړه کې پرون جمعه د سوداګرو اتحادیو احتجاجي کمپایل شو. د دغه احتجاج مسؤلان وایي په کار ده پر تورخم او نور دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو د اخیستو مهلت وغځول شي. په عین حال کې د چمن پرلتوالو بیا د پرلت د پیلولو خبرداری ورکړی. د دې پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بورډ لک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارت د تګ راتګ په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار نه دي پاتې شوي.
د چمن د پرلات یو ځایي مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکري او پاکستاني شناخته کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمني عملي کړي نه دي. د منډولی په وینا دوی به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي، او تر هغه وخته به یې پای ته ونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
کما فیصله چې د پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړې وله، پر هغه فیصله باندې دوی نه وختله، نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول. ان شاء الله تعالی دوه درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول، چې در څو پورې زموږ سپین بولدک دروازې تګ را تګ لارې راکه، بیا به موږ پرلت پورته کوو. درې ساعته به ان شاء الله بیا نو کو پورته، ځکه دوی موږ ته زیاتره وخته دوکې راکوي، دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچی په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شو، او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل وو. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یو تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورت شرطونه بشپړ ختم نسي دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
چې دلته هیڅ د لغړی کارډ نشته، دلته هیڅ د لغړی تګ را تګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی بده ده پلارم دی.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وایي د چمن سپین بولدک د دروازې تړل کېدو له کبله د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې ځایي اوسېدونکي او کاروباریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رښتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه
د تګ را تک مسله ده چې زموږ ورونه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته زموږ نیم مځکې پاخوا نیم مځکې په دې خوا ریاست یې ځان پر خوب نه اچي بلګیډیر که دلته زورور دی دلته دا کام ولس زورور دی بلګیډیرې چی نه دی بلګیډیر به خلک نه دوکه کوي بلګیډیر دې خلک نه خطا باسي چې کومه مایده کومه پښتو زموږ سره تګ را تک دا سوې ده در تخته پوله در بولدکه د چمن شتخته کاټ د ضیله کلي او دلاش تخته کاټ دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د چمن د پرلت د غوښتنو او د پرلت د بیا پیلولو په عکس العمل کې کومه تبصره نه ده کړې.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ایران یو چارواکي په دې هیواد کې له کډوالو سره دښمني د پردیو کړیو پروژه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني پولیسو لخوا د یو تنکي زلمي د شکنجې ویډیو پراخ غبرګونونه پاره ولیدي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مغرضې کړې هڅې کوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له موضوع په ناسمه استفادې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. خو یو شمېر څارونکي د دواړو لورو دغه ادعاګانې ردوي او وایي دواړو لورو هڅه کوي چې دا موضوع بل ډول وښي.
په ایران کې د یو تنکي زلمي د شکنجې د ویډیو او په ایران کې له نورو افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو همکار سید رسول موسوي وایي چې د کډوالو په وړاندې کینه د پردیو پروژه ده. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په ایران کې هیڅ چارواکی یا بنسټ د کډوالو په وړاندې کینه نه مني. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په ایران کې وروستي تحولات چې له افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي مامورانو د بد چلند ښکارندوی کوي د غندنې وړ دي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې مغرضې کړۍ هڅه کوي چې له دغسې پیښو په ناوړه استفادې سره د وزارت په ټکو د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبتې او ښې اړیکې اغېزمنې کړي. دواړو لوریو د بهرنیو پروژو او مغرضو کړیو په اړه اضافي توضیحات نه دي ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د شخړو د ادارې او حل څیړونکي لیزا سروش وایي تهران او طالبان په دې موضوع سره غواړي چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند کم اهمیت وشي.
ایران یک رژیم مهاجر ستیز بخصوص در قسمت
ایران تل د کډوالو خلاف رژیم په ځنګړي ډول د افغانانو په وړاندې خلاف رژیم و چې د موضوع تل د خبرونو په سر لیکونه کې و او داسې هیواد دی چې له بشري حقونو په سرغړونو کې ښکیل دی. هر ورځ په ایران کې د لزګونو جنایتونو شاهدان یو چې نه یوازې هلته د افغان کډوالو د حال شاهدان یو بلکې د ایرانیانو هم چې هر ورځ اعدامېږي کی شکنجه کیږي او ځپل کیږي. طالبان هم د بشري حقونو ضد رژیم دی چې په افغانستان کې هر ورځ په لزګونو کسان د ایران د رژیم په څیر شکنجه کوي او ځپي.
بل لوري ته په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر د دې موضوع په باب دا نظر لري.
دغه عکس العمل ډیر زیات شي نو کیدای شي چې د افغانستان او د ایران د حکومتونو ترمنځ ځینې ستونزې رامنځته کړي. په دې بنیاد باندې دوی داسې اعلامیه ورکړی چې دا هغه ډلې دي چې هغه د دغو دواړو هیوادونو ښه روابط نه غواړي، بلکې دا داسې معنا لري چې ظلم چې په هر ځای کې کیږي هغه ظلم دی، باید د هغه غندنه وشي، باید د هغه د ودرېدو دپاره هڅې او هم ترسره سي تر څو نور افغانان هغسې کړاو او ظلم سره مخ نه شي. نو زما ډېر باور دا دی چې دولتي چارواکو یا طالبانو د دې دپاره چې د دوی اړیکې ایرانیانو سره ښه پر نه شي داسې ویلي دي چې دا مغرضې کړی دي، دا بېګانګان دي.
په هغې ویډیو کې چې په وروستیو کې پر ټولنیزو شبکو خپره سوې ښکاري چې د ایران یو پولیس په دماوند سیمه کې د یوه 15 کلن افغان زلمي سید مهدي موسوي پر ورمیږ پښه ایښی. هغه د پولیسو د موټرو تر څنګ پر مځکه غځېدلی او بل پولیس ټینګ نیولی دی. د دې ویډیو خپرېدو پر ټولنیزو شبکو ډېر عکس العملونه پارولي او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم ورباندې بحث کړی دی. دوی له افغانانو سره د ایران د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند په ځانګړي ډول د مهدي شکنجه غندلې ده. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یو افغان زلمی شکنجه په ایران کې د افغان کډوالو خلاف د روان تاوتریخوالي بهیر شي. د دغو ټولنو په وینا نړیواله ټولنه باید دغسې ناوړه چلندونه وغندي او د ایران له هغو پوځیانو سره حساب کتاب وکړي چې په دغسې مواردو کې لاس لري. د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو خپلواک ائتلاف په یو اعلامیه کې دا عمل غندلی او د بشري حقونو د قوانینو خلاف کار بللی دی. د سید مهدی موسوی د شکنجې د ویډیو له خپراوي مخکې هم په ایران کې په عام ډول د افغان وګړو په وړاندې د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره سوي دي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی او د ایران امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د دغو افغانانو په وړاندې خپل اقدامات زیات کړي هم دي.
ازادي رادیو اوري د بنگلاديش په پونتونو کې یو شمېر افغان زده کوونکي د هیواد کې له سیاسي جنجالونو وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی. دا په داسې حال کې ده چې په بنګلادیش کې له څو اونیو وروسته دولتي دندو کې د ونډو په تړاو پراخ اعتراضونه پیل شوي وو چې بالاخره د موقت حکومت په جوړېدو سره پای ته ورسېدل. نور په دې رپورټ کې.
په بنګلادیش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکراریو له امله اندېښمنې دي. د بنګلادیش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. په بنګلادیش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډېری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنګلادیش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسېږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلی را ونه رسېږي. هغه ډولې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کېږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وای ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنګلادیش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ، چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او د همدې روانه خبری مجلې ورستای راپور د ختیځ ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیندونو کې د ځوانانو او ماشومانو د ډوبېدو او مړینې پېښې زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په سیمه کې د تودوخې درجه لوړه شوې او هر یو کس کوښښ کوي چې په سیند یا نهرونو کې ولامبي، خو په سیندونو کې د اوبو کچې لوړوالی او د لامبو نه زده کړې د ډوبېدو او مړینې سبب کیږي. دوی له ټولو خلکو غواړي چې ځانونه او اولادونه له سیندونو او نهرونو لرې وساتي څو د مرګ سره مخ نه شي. که څه هم په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو هم له خلکو ورته غوښتنه کړې، خو لا هم په سیندونو کې خلک لامبي.
زما یو تر تقریبا د پنځه ویشت کاله مسافرۍ وروسته سعودي عربستان نه هېواد ته راته سره د فامیله بیا د هغې یو ځای چې تقریبا یوولسو کال عمر یې لري کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ مربوط د سوری تیګې په ساحه کې د ماسپښین منځه ته دمې په خاطر باندې دغه هوټلونو سره درېدلي وو. دوی چې کله د دغه سیند غاړې ته د اوداسه په خاطر ښکته شوي دي ماشوم هم د دوی پسې تللی دی. نو دغه ماشوم چې سیند ته یې پښه ښویدلې وه سیند ته ولوېدلی وو. بیا زما ورور اسدالله وو، درې نور هلکان دلته موجود وو، یو دغه دوی بیا ترې د ژغورنې په خاطر باندې د کابل
دا د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله شاکر غږ دی چې د چا ځوان ورور اوولس ورځې وړاندې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند د سوری تیګې ساحه کې د یو ماشوم ژغورلو لپاره خپل ژوند بایللی. د ښاغلي شاکر په وینا له ډېرو هڅو او منډو ترډو وروسته یې په دولسمه ورځ د ورور جسد ومونده.
بیا خو خوشبختانه هغه درې نور ځوانان راوتلي وو، څه زخمیان وو، څه روغ وو. مونږ خو ډېر کوښښونه وکړل، حکومت هم راسره ډېره همکاري وکړه، هغوی دې هم کور آباد وي. یو دفعه راته هم د نغلو بند پارچا وکړو، میرت د سروبي بند پارچا وکړو، بې وچې کړه دی، خو بس جسد په لاس رانغی. نو بیا مونږ هر سهار به په دې تمه باندې په سیند باندې تللو تر مازیګره به ګرځېدلو چې الله رحم وکړي که چېرته په خپله باندې اوبو راغاړې ته کړی چې موږ به جسد ځان سره راوړو دفان به یې کړو. خو دولسمه ورځ باندې خو د رب رضا په خپله باندې اوبو غاړې ته کړی وو.
هغه راته وویل ورورې درویشت کلن او د کرنې پوهنځي د دوهم کال محصل و. دا یوازې درویش کلن اسدالله نه دی چې په اوبو کې ډوبېدو او مړینې په کور کې ماتم جوړ کړی، بلکې د کابل او کونړ سیندونو کې هر ورځ دغه ډول بوګنوونکې پېښې رامنځته کیږي. جمیل اصلا د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو اوس یې کورنۍ په جلال آباد کې اوسېږي. وایي د محمود په نوم د تره زوی یې ګرمۍ په تنګ کړی و، د خپلوانو سره یو ځای د بېسودو پل ته تللی و او غوښتل یې چې د کابل سیند کې ولامبي.
دغه وخت کې اوبو ته زړه شوی و چې زه په دې اوبو کې ولامبم. دا نورو تره زمانو ډېر منع کړی او دورته ویلي و چې اوبه خو ډېرې کمې دي، منځ ته نه ورځم، د غاړه کې لامبم. خو د هغو د ډېر ټینګار سره سره د بیا هم اوبو ته لاړو. نو تر زمانو مې وایي چې کله مونږ د دې یو غږ واورېدو، یو وخت کې چې مونږ ورته کتل دا د اوبو په منځ کې، دا اوبو ځان ته کش کړی و، یو لاس یې جیک کړو چې بیا مونږ څو کومک ته ورتلو یا خلک خبرول، نو بس دا ورک شو. نو خلک خبر شول، ډېر بیچارهګان خلک مونږ سره په تکلیف شول. خو دا ورځ مړی په دې جسد چې کوم هغه په مومن آباد کې پیدا شوی.
شفیع الله د ننګرهار ولایت اړوند د کامی پل سره نږدې د کونړ سیند په غاړه اوسېږي. وایي د ماما نه کلن زوی د نورو ماشومانو سره د سیند پر غاړه لوبې کولې چې پخې خویا شوی او سیند وړی و. رحمت الله شاکر او نور کله یوې خوا له خلکو غواړي چې له سیندونو ځانونه او بچي لري وساتي، نو ورسره له اوسنیو چارواکو هم جدي غوښتنه کوي چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو خلک منع کړي.
د عام ولس نه هم یو غوښتنه ده، خصوصا هغه څوک چې په دغه مسیر باندې تازه تګ راتګ کوي او په دغه لاره باندې نابلده وي، په سیند کې د اودس کولو یا د لمبا کولو دینه خو د جدي خودداري وکړي او سیند ته دینه ښکته. خصوصا د هغه ځای کې چې د کوم د هوټلونو والا دي، دوی نه غوښتنه ده چې دوی دغه د خپل ځان دپاره کوم پړوي جوړې کړي دي، سیند دپاره کومې لارې چې سیند ته پریښې دي دغه بند دي.
هڅه مو وکړه چې په یاد موضوع له اړوندو طالب چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو په ننګرهار کې د سیندیزي فرعي حوزې او نورو اړوندو مسؤلینو خلکو ته پخوا اعلان کړی و چې په سیندونو او نهرونو کې له لمبلو ځانونه او اولادونه وساتي، او که بیا هم څوک پکې ډوب شو دوی نشي کولی چې د جسدونو موندلو لپاره نهرونه وچ او یا برېښنا کوټونه پرچاو کړي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ